دا ماشاءالله ډیرو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې زه ګل آیاز او فرخند اسد درته هر کله وای په روانه خبري غړې کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان په اړه د رپورټونو شننې تبصرې او ځانګړي رپورونه هم راوړي دي خو لومړی تازه خبرونه له فرخند اسد اورو
نن د اسلام آباد په شمول په یو شمیر خارونو کې خبريالانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره پیل کړې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر شپږ زره وسو دوه تا رسیدلی او په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي په افغانستان کې به ټولي کنسولګری افغان ولسته د ویزو ورکولو لپاره خلاصي وي د خبرونو تفصیل نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد د بیلابیلو خارونو کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټ په غږ مظاهره کیږي په اسلام آباد کې د ډان مسپانې خبريال نوید صدیقی نن مشال رادیو ته ویل چې د خبريالانو او میډیا کارکونکو په جبري توګه د برطرفۍ د تنخواګانو نه ورکولو د تنخواګانو پر کمولو او پر میډیا غیر اعلانیه سنسرشپ پر رسنیو بندیزونو د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسۍ پر ضد مظاهره کوي خبريالان دا هم وایي په دا وروستیو کې د پاکستان سرکاري راډيو ټلويژن نه ګڼ شمېر کارکونکي له کارونو لرې کړل شول د پاکستان وفاقي حکومت خبريالانو د نن ورځې د احتجاج او د دوی د غوښتنو په اړه لاسنې دی ویلي خو تر دې مخکې په وار وار پر میډیا د بندیزونو خبره رد کړې ده په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په دې هواد کې د اکتوبر تر 28مې له کورونا وایرس د مړو شمېر شپږ زره وسو دوه تا رسیدلی د ویبپاڼې تر مخه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس وسو او شپږ دېرش نوې کیسونه ریپورت شوې دي او لس کسان ترې مړ شوي دي په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر څه باندې درې لکه پنځه ویشت زرو ته لوړ شوی دی له دې ناروغۍ څه باندې درې لکه نهه زره کسان رغېدلي هم دي د جنوبي وزیرستان د مکین سیمې نه د اکتوبر پر یوویشتمه د غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورټ پروګرام دوه کارکونکي نامعلومه وسلوالو تښتولي دي د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال رډیو ته وویل چې دغه دواړه د مکین د کلندر کلي نه هغه وخت وتښتول شول چې کله دوی له کار وروسته پر لاره وو نوموړی وایي دواړه تښتول شوي کسان انجینران دي او وسلوال د پیخي وروسته د دوی ډرایور خوشی کړی دی د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي پولیسو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي خو د دغو تښتول شوو کسانو په اړه لا هم څه معلومات مخې ته نه دي راغلي لا هم کومې ډلې د دوی د تښتونې ذمہواري نه ده منلې دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ پر یو بل بریدونه هم زیات شوي دي تاسو مشال رادیو ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28مه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو تر لاسه کولو پر وخت په ټیل ماټل کې د خلکو پر مړینه سخت خپه شوی او د متاثر کورنیو سره خپل خواخوږي شریکه کړې ده بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې به کنسولګری د ویزو د ورکړې لپاره په کابل کې د پاکستان سفارت د اکتوبر پر 28مه په یو خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیخي له متاثر کورنیو سره خواخوږي خودلی او پر پیخي خپل خفګان شریک کړی دی په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونه کسان د پاکستان د ویزو د نوملیکلو په خاطر راغون شي و چې د ګڼې ګڼې له عمله د یو لس خزو په ګډون 15 کسان مړ شوي او دیار لس نور ژوبل شوي دي نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د نېټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پیلېږي په دې غونډه کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د نېټو عسکرو پر موجودګۍ هم خبرې کیږي په نېټو کې د امریکا سفیر کیبلی پرون د په برسلز کې ویل چې له افغانستان سره تړاو لري دوی له خپلو اتحادیانو سره شریک وي او تیر اونۍ په افغانستان کې د ځواکونو کمانډان د نېټو ډیر شو سفیرانو ته د دوی د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموي معلومات ورکړل په افغانستان کې د نېټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د اته دیر شو هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیری اشته او بل خبردار چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر خپلو انتخاباتي غونډو کې پر یو بل ته سخت خبرې کړې دي اوباما په لومړي ځل د خپل پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن لپاره په یو انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ او پر ولسمشر ترامپ یې سخت تنقید وکړ د اکتوبر پر 28مه په فلادلفیا کې خلکو ته خپل وینا کې اوباما د کورونا وایرس د وبائی صورتحال په کنټرولولو خراب اقتصادي حالت او د صحت پالیسۍ پر سر پر ولسمشر ترامپ تنقید وکړ دا خبرونه
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول کچر اسد روانه کړي تر پای پاده شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په جنوبی وزارت کې نامعلومه وسله والو دوه انجینران تښتولي دي. د پولیسو مشر وایي په خبر کبالی ضلع کې د ترهګرې پیښو کې وړل شوو خاصدارو ځواک کورنۍ او حکومت د هیواد د نورو برخو په شان د مراتو غوښتنه کړې.
دا وړو چې څنګه چې نورو فرصونو ته بچو لوای کینو ته هغه د بچو د تعلیم هغه هم کې حکومت دی ایجوکیشن هم کې دغه سي مونږ هم وړو.
په پیښور کې دوکاندارانو د حکومت لخوا نوې نرخ نامه رد کړی او وای دا ورته د منلو وړ نه ده. دا او نور سره د شننو او تفسیرو درخبرو لمشال اډیو سره وسی. کله موږ کو تاسو د مشال اډیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی خبري غړې دا څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې د جنوبي بدرستان مکین سم کې نامعلوم وسلوالو د غیر سرکاري ادارې دوه انجینران اغوا کړی دي. د قبایلی ضلع د پولیسو مشر مشرل تویل چې پلټنې روان دي. د انجینرانو د تختمورني ذمہواري چا نه منلې. نور تفصیل د اشتاق مسجد پر رپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان ماکین سیمه کلندر کلیک شه 13 ورځ د غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام ایس آر ایس پی دوا انجینرون نا پیژندلې وسلاوله تشتاولی دي. د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال د ایس آر ایس پی دوا انجینرونو د بیدار کېدو براکښه مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغې ده.
کمیونټی سره موږ ټایم یې خېر جلد به کیږو دا استتاب کو بیا د یو شوی دی بسل دا واقع شوی دا یو سره ډرایور او دوه انجینیر دو ډرایور خو را پرې کې دی دا دی ډرایور دا یو سره چې کوم پولیس انفارمیشن یا ورته به کوي چې کوم هغه کوم نه کوي په نور لا څه اپډیټ نشته خو ډرایور را پرې کې دا ورته.
د شلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي په داغه براکښه مشال ریډیو ته وویل
آی اس آر ایس پی ولې د دې دور پتا ودا کې کړه چې مکین نه بار کلندر کله د دې ته تللی دی او دینه بیا واپس نه دی راغلی. نو دینه بعد مې څه چوړم کړه چې سم معلومات شو بیا برته و لا سم معلومات نشته.
تشتاولی شوی انجنیرون د تیمور ماسید او شفیع الله په نمونه پیژندل شوی دی او د اس آر ایس پی د غي انجنیرونو د تشتاولو ذمہواری لري چې هم منلې نه دو. دا د هم یودوی چې 13 ستمبر میاشت د سویلی وزیرستان نا ډاکټر نور حنان او ډاکټر عابد هم د ساو ټایګر په نوم پیژندلې وسلاوله ډاله تشتاولی وی او ډاکټر نور حنان د یو کال قید نا ورسته 13 میاشت وسلاوله خوشی کړای وو او ډاکټر عابد ماسید لیاوز هم د وسلاوله په قید کې باندې دای. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو غوږی نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان فدرل یونین آف جرنالست پی ایف یو جی په غوږ مظاهره کیږي. خبرنامه له حکومت غوښتنه کوي چې په میډیا غیر اعلانیا سنسرشپ او پر رسنیو بندیزونه ختم کړي. په اسلام آباد کې د دان رسمانی خبریال نوید صدیقی نه پوښتنه وکړه چې د خبرنامه غوښتنه سدي او حکومت څه وایي.
پاکستان یونین آف جرنلسٹ او نیشنل پریس کلب کے دن سوا دغی پر زیر اہتمام یو مظاہرہ کی گئی چاہے کہ لکھوال خبرداران او کم تجزیہ کار دی شرکت کی او دا پورا ملک کے دا هم په یو وخت باندې دا احتجاج وکړي او دا ډېر غټ احتجاج دی. او زما خبرې شوې دي د اسلام آباد نیشنل پریس کلب سیکرټری انور رضا سره، نو هغه وایي چې زموږ یو مطالباتي ډیمانډ یو لیست دی، هغه موږ حکومت ته ورکړی دی او دې لپاره کې موږ خپل احتجاج هم کوو. او دا ویلي دي چې احتجاج په ملک کې چې حکومت طرف نه کم د میډیا هاوسز نه میډیا ورکر او نه ساتيان چې فارغي کې لګیا دي او نوکریان نه فارغي کې هغه خلاف احتجاج کوي او دغه په تنخواګانو کې او دغه په واجباتو کې هغه کې لګیا دي کټوتيان کېږي، ډیډکشن کېږي او تنخواګان هم نه ورکړ کېږي. او دې نه علاوه ویج بورډ اوارډ باندې عمل درآمد او دین علاوه کوم په میډیا باندې سنسرشپ ته او کوم پابندیاں دي هغه خلاف هم د احتجاج ته ځکه چې خبريالان وای او لیکوال چوي چې په پاکستان کې کوم میډیا باندې او په لیکوالو باندې ډېر زیات پابندیاں دي او دغه وینا ده چې دې پابندیاں فوجا په حالات خرابي کې لګیا دي او خلکو ته صحیح معلومات نه ملاوي. حکومت همیشه چې دا پابندیاں او دا سنسرشپ چې لګیدل دي په دې باندې حکومت اکثر دا وایي چې حکومت طرف نه هیڅ پابندی نشته ده یا چا ادارې طرف نه هیڅ پابندی نشته ده. موږ په د صحافت او د میډیا په آزادۍ باندې یقین کوو او دې نه علاوه دې څنګه وایي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وو چې را سره د خبریالانو د کیدونکو مظاهره تفصيلات شریکول. کډنور کو په کمی اسمبلی کې د دوه ورځې راهیسې اپوزیشن غړو ته حکومت ضد احتجاج نه به طریقه پیل کړي چې پکې غونډې پر مهال شپېلیانی وهي. بل په لور د سیاسي تجارانو وینا ده چې سیاستوال یوازې ولس نه بلکې د خپل سیاسي ګټو لپاره دا قسمه احتجاجونه کوي. د یادونه ده چې پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نامه د یولس اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم جوړ شوی او دوه جلسې هم کړې دي. دوی وایي چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت به نسکوروي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د فوج په مرسته د درغلي په نتیجه کې واک ته رسیدلی، خو عمران خان او فوج دواړه دا تورونه ردوي. نور تفصیل د سراج هیر پر رپورټ کې اورو چې د شپېلو آوازونه پیل شوي.
دا د شپېلو یا سیټیانو اوازونه په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن د غړو دي چې د شروع په ورځ د غونډې دوران د حکومت پر ضد احتجاج کولو. په کومه چې د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي وویل اپوزیشن دی شپېلی وهي او پاتې درې کاله به دی هم دغه شان شپېلی وهي.
باقی سیٹیاں بجائے غالباً یہ منتخبی سیٹیاں بجانے کے لیے ہے اور اگلے تین سال یہ سیٹیاں بجاتے رہیں گے انشاءاللہ.
صحیح جی جی آئٹم نمبر 91.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن یولس ډلو اتحادیه پی ڈی ایم د حکومت پر ضد تحریک پیل کړي او په کراچۍ او ګوجرانواله کې یې جلسې کړي چې پکې غوښتنه وه وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي او پاک او صاف انتخابات دی وکړي شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل د پارلیمان د تقدس خیال نه دی ساتلی، نو نن ورسره هم هغه شان کیږي چې څنګه یې پخپل کړي. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وی
د بد مرغا په دې تیر سو کړي دي او چې په پخوانه باندې په پارلیمان کې یا په جمهوري حکومت کې اختلافات دي ورسره سخت الفاظ دي. او د بد مرغا بل چې کوم د پاکستان صدر اعظم عمران خان کوم تقریر کړی دی او د کوم ټکو د کوم غصې استعمال کړی دی پارلیمنٹ کی چنن دے مرد چکم جن جاری نتا دا آگے اکسل عمل لے خدمہ دا خیل لے دا پرائم منسٹر رو دا صدر اعظم چوکے دا دیرا مضبوط چوکے دیرا معزز چوکے اور کدی وانی چکم سرائی ناس کی آغل دا خو الفاظ استعمال پر دیر ضروری.
همداشان د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی سیاستوال دارنګ اقدامات یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
د وخت په پاکستان کې اوورال چونکه په سیاسي ماحول کې یو تنوع دی، یو تاوتریخوالی موجود دی، او دې ته د خبرې هم پته ده چې حکومت ډیر څه داسې کول غواړي خو هغه د وخت کې نشي کولای او کسه کوي هم نه، د هغه فائدہ ډیر زینو کې اپوزیشن ته لاړه. نو دوی ځکه اوس هغه کارونه کوي چې په ست طریقه باندې حکومت غوسه کوي چې په غوسه کې راشي داسې اقدامات وکړي چې هغه سره کله د هغه په حق لباندې په اولس کې یو نیگیټیو امپریشن یا یو منفی تاثیر جوړ شي، نو د هغه فائدہ دې بیا دې ته ملوشي.
د دین وړاندې د روان کال د جون په میاشت کې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د اپوزیشن او حکومتي ګوند ترمنځ تاوتریخوالی راغلی وو چې پکې د پاکستان پیپلز پارټي غړي شازیا سومرو د مواصلاتو په وفاقي وزیر مراد سعید د هیډفون گزار کړی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لته تاسې وګورئ کوم کو دا پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر شیبل فراز ویلي دي چې په کراچي کې د کیپټن ریټایر محمد صفدر د نیولو د پیخي پترس کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتری خولي پیدا کولو هڅه کړې ده. بلخوا په سند کې حکمران ګوند دا تورونه ردوي او وایي دوی غواړي چې د سند پولیس د یو آزادي ادارې په توګه خپل کار وکړي. همدارس تیر ورځ د سند اعلی وزیر مراد علي شاه هم د دې صوبې له پولیسو مشر مشتاق مهر او نورو لوړپورو افسرانو سره ملاقات کړی دی. نور تفصیل د غلام قوس په دې رپورټ کې وو.
وفاقی حکومت ویلی دی چې په کراچۍ کې د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په ترڅ کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تصادم او تاوتریخوالي د پیدا کولو هڅه کړې ده. د اطلاعاتو وفاقی وزیر شبلی پراز د اکتوبر په 21مه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل چې حزب اختلاف د خپلو درغلو د احتساب د عمل نه د پام اړولو لپاره د کراچۍ د واقعاتو په ترڅ کې د ادارو جنگولو ته لمن وهي.
ادارو کو لڑانے کی کوشش کی ہے.
دوی د ادارو د جنگولو هڅه کړې ده او دوی سره به د دې بی یقیني او بدامنۍ د خورولو حساب کیږي. دوی د احتساب د بیانیې نه د پام اړولو هڅه کوي چې د دوی د درغلو د کیسونو د خبرو اترو پر ځای د ادارو اړخته د خبره واوړي.
ادارو کی طرف جھونک دی ہے.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف د زوم کیپټن صفدر لخوا د نارو وهلو او په کراچۍ کې دغه د نیولو د پیښې وروسته په راپورته شوي صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او هغه وویل چې د سند حکومت په خپله هم د دغه پیښې پلټنې کوي او د کور کمانډر لخوا به هم پلټنې کیږي. هغه زیاته کړه چې د سند صوبې د ځینې پولیس افسرانو د چوټۍ کولو او بیا وروستو د چوټۍ یا رخصتۍ د خواستونو د ځنډولو په صورتحال کې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د حکومت لاسوهنه په نظر راځي.
آپ نے اس پورے واقعے کو ایک سیاسی واقعہ بنا دیا ہے.
تاسو د دې پیښنه یو سیاسي پیخه جوړه کړې ده او تاسو د ادارو خلاف د خبرو کولو یو موقع هم نه ضایع کوئ. تاسو د حالات نور هم پیچلی کول غواړئ. یو خواته بلاول بوټو د پولیسو سره میلاویږي او د هغې وروستو د چوټیانو هغه خبره ځنډولی کیږي. نو ماته خو دی کې د سند د حکومت د کردار په نظر راځي. دوی په پولیسو کې خپل خلک هم برتی کړي دي او کدا خبره پرې ثابته شوه چې دا پولیس افسران هم دوی راپورته کړي وو نو بیا به دوی د دې جواب ورکوي.
تو اس کا پھر جواب تو دینا ہوگا.
خو پسند کی حکمران گون دا تورونا ردوی او د دغه صوبې د حکمران گون مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په شلمه نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې هغه غواړي چې د سند پولیس د یو آزادی ادارې په توګه خپل کار وکړي. تیر ورځ د سند اعلی وزیر مراد علی شاه هم د یادی صوبې د پولیسو د مشر مشتاق مهر او نورو لوړپوړو پولیس افسرانو سره په کراچۍ کې په یو ملاقات کې د هغې وروستو د سند د پولیسو ډاډګیرنه کړې ده. کله چې د سند ځینې لوړپوړو پولیس افسرانو د کیپټن صفدر د نیولو لپاره په هغوی باندې په فشار اچولو د خفګان څرګندونه کړې وه او د ذهني دباو په حالت کې د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو اراده څرګنده کړې وه. خو بیا د پوز د مشر او د بلاول بوټو ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه لخوا د کراچۍ د دغه ټولو حالاتو د پلټنو د امر وروستو د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خبره تر لسو ورځو پورې ځنډولې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د سه شنبه په مخام د سند پولیسو مشر په ګډون یو شمیر نور لوړپورو افسرانو د رخصتۍ درخواستونه ورکړي ول. د سند پولیسو محکمې په سوشل میډیا په بیان کې د دې علت دا وښودلو چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز خاوند د گرفتارۍ په معاملې کې د ادارې ډیر سپکاوی شوی دی. د پولیسو په بیان کې ویل شوی وو چې د ګل پورس د ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د گرفتارولو لپاره پر دوی ډیر فشار وو او له دوی سره چې څه وشو هغه ورته صدمه رسولې ده نو ځکه چټي غواړي. د پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر تر هغه وروسته د خپلې او د نورو افسرانو د رخصتۍ او د ځنډولو پریکړه کړې چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د واقعاتو د پلټونو امر ورکړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هم د فوج او استخباراتو پر مشرانو غږ کړی چې د واقعاتو تحقیقات وکړي. دا چې په کراچۍ کې څه وشول او ولې دغه واقعات مخته راغلل تفصیل ملیحا میرزاده په دې رپورت کې اورو چې د بلاول بټو زرداری په غږ پیلېږي.
جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوا سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
دا د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری غږ وو چې د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې په وخت د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو غوښتل چې د کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو د دباو اچولو تحقیقات دی وکړي. ریټایرډ کیپټن محمد صفدر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مسلم لیگ د مرستیال مشر مریم نواز خاوند دی د ګل په سهار پولیسو په کراچۍ کې د هوټل له کمرې نه گرفتار کړی وو. بلاول بټو پوښتنه وکړه چې هغه کسان څوک چې سهار وختي د سند صوبې د پولیسو مشر له خپل کوره بیولې. د بلاول بټو دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس د سند پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر ترڅنګ لږ تر لږه 200 نورو اعلی پولیس چارواکو د رخصتۍ درخواستونه ورکړل. په دغه درخواستونو کې ویل شوی وو چې د کیپټن صفدر گرفتارۍ معاملې کې د دوی د ادارې سپکاوی شوی او دوی ته ډېره صدمه رسیدلې ده نو ځکه د چټۍ درخواست کوي. خو وروسته د اکتوبر په 21مه د سند پولیسو محکمې په رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل شول چې د پولیسو مشر خپل رخصتۍ ځنډول او قومي مفاد ته پکتوې خپلو نورو افسرانو ته امر کړي چې د لسو ورځو لپاره دی د چټۍ درخواست یو طرف تکړي. په عین حال کې د پوز مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر د نهې پورس په بیان کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د پیښې نوټس اخستې او زر تر زره د معاملې د تحقیقاتو امر کړي. د پیپلز ګوند د رسمي ټویټر پاڼې له مخې جنرال باجوا د ګوند شریک مشر بلاول زرداری سره په ټلیفون وغږېد او د پیښې د شفافو پلټنو ډاډ یې ورکړ. په ریټایرډ کیپټن صفدر تور لګول شوی وو چې د اکتوبر پر 13مه د خپلې میرمن مریم نواز سره د پاکستان د بانی محمد علي جناح په قبر د دعا په وخت هلته په سیاسي نارو لګولو سره د مزار بے حرمتی کړي. په مسلم لیگ نون ګوند بیا وایي چې کیپټن صفدر ووټ کو عزت یعنی ووټ ته احترام ورکړی ناره وهلې وه چې د دوی په خبره هیڅ بده خبره نه ده. د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز او د هغې خاوند ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د اکتوبر په 13مه د پاکستان جمهوري تحریک د دویمې جلسې لپاره کراچۍ ته ورغلي وو. کیپټن صفدر د ګل په سهار ونیول شو. مریم نواز د اکتوبر په 19مه په ټویټر پاڼه په بیان کې ویل چې د هوټل په کمره کې ویده وه چې پولیس ورغلل او خاوند یې ورله گرفتار کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو د سه شنبه په خبري غونډه کې د پیښې غندنه وکړه. ویل چې دا یو ډیره شرمناکه واقعه وه چې په هغه صوبه کې وشوه چرته چې د نوموړي ګوند حکمران دی. د پیښې پس د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په یو بیان کې ویل چې په کراچۍ کې شوو واقعاتو د دوی هغه بیانیه ثابته کړه چې په پاکستان کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. په عین حال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په حیدرآباد کې رسنو ته ویل چې پوز د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
معزز اور محترم ادارہ فوج پر
تر ټولو معزز او محترم ادارې پوځ ته ګوته نیول کیږي نو ځکه زما غوښتنه دا ده چې په پوره هیواد کې د هرې ضلع هر تحصیل هر ډیویژن او د ټولې صوبې له انتظامی چارو د پوځ لاس واخلي او ملکی انتظامی ته دې وسپاري. هغوی ته پر خپل رویه او خپل کردار نظر ساتل پکار دي چې آیا د هغوی کردار د خپل مسلکی حدودو دننه دی او کله هغه ډیر بهر دی.
د ریټایرډ کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس په سوشل میډیا داسې خبرې خپرې شوې چې ګواکې د سند پولیسو مشر له کوره په زور تښتول شوی او د مسلم لیگ نون د مشر د گرفتارۍ لپاره پرې فشار وو. د پاکستان یو سینیئر خبریال حامد میر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویاند محمد زبیر ته معلومات ورکړي چې د سند پولیسو مشر سهار وختي 4 بجې رینجرز گرفتار کړي او ور باندې فشار وو چې د صفدر د گرفتارۍ حکم جاری کړي. خپل محمد زبیر هم د پاکستان په ټی وی چینلونو دغه داوا وکړه. په سوشل میډیا د محمد زبیر د داوی یو آډیوي کلپ هم خپور شوی دی چې مشال ریډیو یې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی.
مراد علی شاه نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجے. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو چار بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر علی زیدی پر ٹویٹر پر بیان کے بیادہ خبر رد کرا چی گوا کی دا سندھ پولیس و مشر پزورا بیول شویو او پزورا دا سفتر دا نیولو امر وکړ. دا کیپٹن سفدر دا گرفتار سو سات وڑان دے دا اکتوبر پر تلسما پاکستان جمہوری تحریک دا حکومت خلاف پلا دویما جلسہ کڑے وا. دغه تحریک پلان لري چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې دریمه جلسه وکړي. د دې سربیره پی ڈی ایم په پېښور ملتان او لاهور کې هم د جلسو پلان لري. پی ڈی ایم د حکومت خلاف جوړ د یو لسو مخالفو ګوندونو هغه تحریک دی چې د سپتمبر په 16مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو یوې غونډې پر مهال یې خپل اتحاد اعلان کړ. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د مخالفو ګوندونو اتحاد د دې لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفاف انتخابات وشي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلو په نتیجه کې واک ته رسېدلی دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تورونه ردوي. د هیواد انتخاباتي کمیشن هم ویلي چې دا ټاکنې شفافوي.
مشال روز تاسو غوږی کوم د خیبر پختونخوا صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر تیر ورځ د غلام خان په بندر د دورې پر مهال ویلي چې صوبای حکومت یې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د درې ارب روپو په لګښت دوه ټرمینلی جوړوي. دی وایي چې د ځای انتخاب یې هم کړی دی. د په خبره له دې سره به د تاجرانو ستونزې کمی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ واړخیز تجارت به زیات شي، خو تاجران وایي چې باید دا عملی هم شي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وای چې شمالي وزیرستان غلام خان او جنوبی وزیرستان انګور اډه باندې صوبایي حکومت درې عربه لګښت سره نوې ټرمینل جوړوي چې سالانه ترقیاتی پروګرام کې ورته بجټ هم ځانګړی شوی. صوبایي وزیر ملک شاه محمد تیر ورځ د شمالي وزیرستان غلام خان دوره وکړه. هلته د ټرمینل جوړولو لپاره د ځای انتخاب وکړ. دورې پر مهال نوموړی وویل چې غلام خان د افغانستان او جنوبی آسیا هیوادونو سره د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. د غلطه د تجارت پراخ کولو، د تاجرانو ستونزو کمولو او سهولتونو زیاتولو په موخه صوبایي حکومت لوی ټرمینل جوړوي.
دا پروگرام دی چې موږ به دوه ټرمینل مرج ازلا دی، نیو ټرمینل په غلام خان باندې وي او دویم ټرمینل به پانګور اډا جنوبی وزیرستان کې وي. موږ سایټ سلیکشن کو، ډیپټی کمشنر او ترانسپورټ حکم موږ سره موجود دی، د پاک آرمی حکم سره هم مشورت وکړو. د غلام خان بارډر افغانستان د آسان تجارت لار دو، که چېرته دلته تجارتي مرکزونه جوړ شي نو دا خلک به ټول په روزګار شي. د قبایل بل طرف ته په تورخم باندې انتہائی زیاد ٹریفک کی دوست ہے، اسے ملکوں نے تجارت ہم بدے لارا دے نو دائی والا را صرف آگے دے پر کافی نہ در تو رہم سو سورت یو ٹرک والا دی ٹرمینل مقصد دا دی جب آگے کی با کسٹر میں آگے کی با امیگریشن وی
پا. غلام خان دا ٹرمینل جوڑا والو اعلان زائی والا سو تاجران استایل ہے. دو یوائی دا ٹرمینل جوڑا والو سر با اقتصاد و دا وکڑی افغانستان سر تجارت کے ور پی خستون زبا حوارشی. د شمالی وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه یو غړی قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې ټرمینل اعلان د دوی لپاره لوی زیری دی، خو غوښتنه کړي چې دغه تش اعلان تر حده پاتې نشي، زر عملی شي چې تجارت یې وده وکړي.
پدانه مخشه دې تاجرونو دې سہولت پورا موجوده حکومت په اقدامات نه دی مخستلې. او دای وړي را خبره لو چې نن د میز پورا دې ټرمینل دې جوړول یو اعلان وکړو. سہولت نشته دای روډ سیګل سنگل دای ټول وسپی اشیا ملکینه ته د روډ ریمیو او څه خبره ده چې دا سنگل پټې دو عملا کومو دو کنا دې چیکینګ ولا او ځابونه د مسایل چې تاجرونو مورینه ویلوړ وی
غلام خان بندر باندې افغانستان سره دواړخیز تجارت کال 2013 نه پیل شوه چې لا هم د تاجرانو په وینا مخصوص تجارت کیږي. د دوی په وینا بندر کې د سہولتونو د کمی په وجه مالونه او ګاډي ځنډولې شي. سو کزر سہولتونه جوړ شي نو دغه تجارت به پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریته تاسو غوږی کډمن ودون کو وس وخت شوی دی د ماسفخین درنیم بجې فرخند اسد هم استودیو ته را رسیدلی دا نو له هغې نه بعد د دې سات د خبرون لنډیز وو
نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد بیلابیلو خارونو کې د پاکستان فیډرل یونین او چینلست په غږ مظاهره کیږي. په اسلام آباد کې د ډان مسپانې خبریال نوید صدیقی نن مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو او میډیا کارکوونکو په جبري توګه د برطرفۍ د تنخواګانو نه ورکولو پر میډیا غیر اعلانیه سنسرشپ پر رسنیو بندیزونو د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسۍ پر ضد مظاهره کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لا هم د خبریالانو د نن ورځې د احتجاج او مظاهرو په اړه سن دی ویلي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 28 د کورونا وایرس د مړو شمیر 6202 ته رسیدلی. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6202 نیم کیسونه ریپورټ شوي دي او 10 کسان ترې مړه شوي دي. د جنوبي وزیرستان د مکین سیمې نه د اکتوبر پر 28 د غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورټ پروګرام دوه کارکوونکي نامعلومو وسلوالو تختولي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دغه دوانه د مکین د کلندر کلی نه هغه وخت و تختول شول چې کله دوی له کاره وروستو پر لار وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو ترلاسه کولو پر وخت په ټیل ماټل کې د خلکو پر مینه سخت خپه شوې. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي چې په کابل کې بعد د دوی سفارت او په جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستې وي. او نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو عسکرو پر موجودګۍ هم خبري وشي.
فرخند اسد وو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړ. کډمن موږ په دې نمای کې تاسو لپاره هم په یو شمېر موضوعاتو رپورټونه لرو. په خیبر ضلع کې د وړل شوو خاصدارو او لیبیزو ځواک کورنۍ غړو وختونه کړی چې دوی ته د ملک د نورو بندوبستي ځلو ځواکونو په څیر پوره شهید پیکیج او مراد ورکړل شي. دوی وایي کورنۍ پینشن مستقل تنخواګان یا میاشتنی وظیفونه محرومه شوي دي. بلخوا د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او اقبال خان وایي چې دوی د دغه متاثره شو کورنۍ غوښتنې لوړپورو چارواکو سره شریکې کړې دي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر ضلع کې د ترګری په وخت د وژل شویو خاصدارو لیوی ځواک کسانو کورنۍ غړي وای د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مرات او پیکیج نه دی ورکړل شوی او کورنۍ پینشن او شپېته کلنۍ پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محروم دي. دوی وای د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به بچو ته میاشتنی معاوضه میلاوېده، خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دغه ماویزه هم بندې شوی. د جمرود ملک پرویز اپریدی وای زوی د ګوزن زد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلوالو په نخه کړ، خو تر اوسه بچو ته پوره مرات نه دی ورکړل شوی.
مونږ ته هغه پیکیج نه ملاو کم چې نورو فرسونو ته ملاو دی، مثلا کے پی پولیس ته یا ایف سی ته یا آرمی ته. مونږ ته صرف نیم پیکیج په نغد حساب ملاو دی، نیمو خلکو ته ملاو دی، نیمو ته نه ملاو. او ټوپک په لاس شهید شوی دی، خو هغو ته بنیادی هغه تنخواه چې کوم نورو فرسونو ته جاری په جاری وي شپېتو کالو پورې، بیا شپېتو کالو نه پاسې هغه هم دی پینشن حاکم وي. نو همدغه شی دی مونږ هم غواړو چې دا وړو چې څنګه چې نورو فرسونو ته بچو لوایکینو ته هغو د بچو د تعلیم هغه کوي حکومت او د ایجوکیشن هم کوي، همدغه سي مونږ هم غواړو. او بل د ډېر داسې کسان شهیدان شته چې هغو دوباره نه دي برتي شوي، هغو په سر کې سړی نیم برتي شوي نیم نه دي برتي.
قومی مشر فیض اللہ جان کو کی خیل وای دی خاصدارو او لیویز زواک امن لپاره قربانی ورکړي او پکار دا یتیمانو خیالی وساتل شي.
کم شهادت چې شوی دی دا د دې ملک او د دې قوم او د دې خورې لپاره شوی دی او دا په دې حکومت باندې لازم دی چې د دوی د بچو خیال وساتي. د دوی چې کم زمون خويندې میندې دی هغه په کورونو کې ناستې دي. نو د پتیر وخت کې د پولیټیکل انتظامیه په وخت کې دوی ته به یو سکالرشپ ملاوېدو چې په هغوی به هغو خپله ګزاره کېده. ایجوکیشن، هیلت یا څه قسم پرابلم بچې وو نو هغه به په غریبانو حل کولو. لیکن ډېر د افسوس مقام دی چې کله د انضمام وشو نو د ټولو نه اولې د شهادتو هغه پیکیج ختم کړو. نو زه د تاسو په ذریعه باندې دا اپیل کول غواړم چې هغه دې زر نظر هغه شی بحال کی او د دوی د یو طریقہ کار جوړ کی او دوی ته پورا مکمل پیکیج ورکی لکه څنګه په یعنی په پنجاب کې، په سندھ کې، په کراچی کې یا په اسلام آباد پنډه کې ورکی.
د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظاهر پردی وای د ضلع پولیسو مشر ڈی پی او اقبال خان د دغه متاثر شو کورنۍ غوښتنې لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي.
چیو دا چې شهید له نوکری ورکو دویم داغه شو چې یاره د مونږ تنخواه دې شهید تنخواه دې 60 سالې پورې جاری لګا څنګه کی پی کی کی دریم صحت او تعلیم داغه دوا چې کم دي داویم فری وی درې آپشنو کې مونږ ڈی پی او سب لیٹر فارورڈ کړی سی ایم ته آئی جی پی په نوٹس کې مرا وسته داغه بس پروسس کم دی هغه روان دی.
د پخوانو خاصدارو موجوده پولیسو د ریکارډ تر مخه په دې تیرو لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلع کې څه باندې سلو پورې خاصدار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوي او ګڼ شمېر پکې ژوبل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پیښور کې د خوراکي توکو دوکانداران وایي ځلې انتظامي چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلي دي دا د هغه نرخونو په مقابل کې کم دي کوم چې دوی له لوی کاروبار کوونکو او هول سیلز نه اخلي. دوکانداران وایي په سرکاري نرخنامه کې که یو شیز 10 روپۍ زیات شوی نو د هول سیل سره هغه 10 روپۍ زیات شوی دي او دا شان دوی مجبور دي چې دغه خوراکي توکي ګران بیا خرڅ کړي. بلخوا د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي باید ځلې انتظامي دي د هول سیلز نرخونه په کنټرول کې وساتي. دا په داسې حال کې دا چې د سوداګرو د اتحادیو د مشرانو تر مخه په روان کال کې د خوراکي توکو قیمتونه په څو څو واري زیات شوي دي. مخکې په پیښور کې د قیمتونو کنټرولورو مرکز وای دوی کوشش کوي چې د نرخونو د ټاکلو پر وخت د ټولو خواو غوښتنې په پام کې ونیسي. نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې په پیښور کې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
دا په پیښور کې د پایو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د ضلع انتظامیه له خوا یې د شیدو نوي نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپله دغه ګران پریوزي او د پیښور د ضلع انتظامیه په نوي نرخنامه کې قیمت دوی د خوښې مطابق نه دی لګول شوی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف وویل نن سبا هر څه ګران شوي دي او د دغې اثر د دوی په کاروبار هم پریوتې. په پیښور کې د غوښې یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سرکاري نرخنامه کې د غوښې قیمتونه زیات شوي دي خو دغه د هغې نرخ په مقابل کې لا هم کم دي په کوم نرخ چې دوی په خپله غټه او نری غوښه اخلي.
نرخان ګرانتی نو خامخا به د دکاندارانو ګرانی بس په طریقه کاری نو بس
د پاکستان د شماریات او وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر دریمه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتله لوړه شوې ده. د شماریات ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 9.3% ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر 21 مشال راډیو ته وویل باید ضلعي انتظامیه او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي. د پېښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 21 مشال ریډیو ته وویل باید ضلعي انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري، بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته هم پام کوي.
بڑے دکانداران بھی زیادہ پکڑ دکڑ باغی مانے گئی کیونکہ جی کی ایشو دارا جی سے مال اوڑما پا 100 روپے مانی وہ آگا دلتا جب خرچوں 120-110 مانے میں خرچوں اور ریٹ ماں تھا سرکاری 80 روپے میں لو جب اچھی میں خرچوں وہاں تو دعوے میں جی بیوی ددی ہول سیلران خلاف ایکشن والی ہول سیلران نے تپوس کی بلکہ ہول سیلر کی اگر ملنا یا 56 سودارو آگے بھی اگو آگے بل میں ٹکی سے ڈاٹا پسو روڑی گوری کا سنگر روڑی تھی اور دے سنگر روڑ نو زیم کے داغے خلاف ایکشن والی نو دابا دے رکھو بجائے ددینا کی دیوار دکاندار.
بلخوا د پیخور ڈپٹی کمشنر په دفتر کې د قیمتونو د کنټرول د مرکز یو مشر او د پیښور یو اسسټنټ کمشنر ډاکټر احتشام الحق د اکتوبر پر 21 مشال ریډیو ته وویل دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنه کوي او د مارکیټ مطابق یو سیز نرخ ټاکي.
مونږ هر ورځ د مازیګر 4 بجې غونډه کوو، په دې کې مونږ ګورو چې د څومره خوراکي توکو د کاروبار ځایونه مو کتلي، څومره هول سیل دوکانونه مو چک کړي، څومره میلونه مو کتلي، څومره د وړو او د لویو دوکانونو قیمتونه مو چک کړي دي. هر سهار مونږ د میوو او سبزیانو منډیانې هم ګورو، د قیمتونو نه ځان خبرو. مونږ کومه کمیټه چې نرخونه ټاکي، په دې کې د دوکاندارانو او سوداګرو مشران وي. د دوی وړاندې مونږ نرخونه ټاکو. سکال مونږ د دوی خوښې ته پر دې هم کتلی چې ګرانی زیاته شوې، نو چې څومره د دوی غوښتنې وي نرخونه هم هماغه شان ټاکلي چې د خوراکي توکو په ملاوېدو کې مشکلات نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 10 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12 نبا په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
په
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا له وجې د لاکډاون یا ټول بند پر مهال ډیرو خلکو هغه روزګارونه چې وړاندې یې کول پرېښودل. دغه کسانو بیا متبادل کارونه شروع کړل، خو دغه تنانو خپل پخوانی نوکری بیا شروع کړي او نوي کارونه لپاره هم وخت وباسي. یو خبریال چې لې اخستی او یو غیر سرکاري سکول استاد رکشا چلول شروع کړي، خو وایي دواړه کارونه کوي او خوشاله هم دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
خبریال گل حسین مومن د کور چیلی وستری او نزدې شاړو ته څراونه لبوتلې دي. گل حسین مومن د دو پاکستانی میډیا ادارو سره په تنخواه کار کاوه، خو چې د مارچ په میاشت کې د کرونا لاکډاون ولګید نو د ریډیو او ټی وی چینل لخوا یې تنخواه بنده شوه. دراته په واتس اپ یو میسج وغوښت چې د خپل ټی وی مشر ته یې لیکلي چې د ده د میاشتې تنخواه ورته ورلیږی او کنه. نو مشر ورته په جواب کې لیکلي چې نه، ځکه د کرونا د لاکډاون له وجې په ټولو ضلعو کې د دوی د خبریالانو تنخواه بنده کړې ده.
څنګه چې اته زره براله ټی وی را کول یو دا وسه پر رپورټ را لسی سی ار اس 1700 روپے لګاو دا سی بابا موږ په اشتهاراتو کې خپل اخبار د بار عین سرم ذکر کوم نو هغه کې موږ وطن د 22000 روپے پور موږ خپل لګا استل. خو کورونا جرال نو سخت خراب کول، نو بیا می سوچ دا کو چې را دا په دې خو کار نه کیږي. نو مزال می دا چیلے پیدا کړل نه ټوله تصور چیلے دي. نو دا سار شپنی می و بجه را خلاص کما دغه 9 بجو پر دې سره خپل ډیوټي کوم. به دې نظم خپل صحافتي اقدامات هم تر سره کوم. به 3:30 بجې به دې لرازم.
د مې په 19 د وزیر اعظم پاکستان لخوا ټویټ شوو چې دوی د مستحق او بیروزګار خلکو سره د احساس ایمرجنسی د پروګرام د لاندې امداد هم کوي. او په دغه ورځ د پاکستانی سرکاري رسنۍ د ای پی پی د یو خبر تر مخه د مارچ د نیمای نه تر د مې در د نیمای پورې 13 میلیونه خلک بیروزګاره شوي. په دغه بیروزګاره شوو کې ډیرو خلکو بیا جاب سویچ او یي متبادل کارونه شروع کړل، خو څومره خلکو جاب سویچنګ کړي دغه ډیټا نه خود حکومتي ادارو سره شته او نه بیا د لیبر یونین او یا د بل چا سره.
د دې صرف تاوان مرګ دی چې دا متانه مړ شي. ساروي دوه ګنټې ټایم دی له سار ورکوم او یو نیم ګنټه زه دی له مازیګر ورکوم. خو اراده مې دا ده چې کله دا ډیر شي ان شاء الله مو دې له بزې یو کس خام خاصات بچی مې 15 دی سالور پکې سکول لزی دی وخت کې نو اوس مې موټر سایکل اغسته دی نو اوس پاغي باندې سارغه بوز سکول ته په دوه مروز د 100 روپو پټرول ورواچوم.
سید محمد په یو غیر سرکاري سکول کې استاد دی. د دې کرونا د لاکډاون په ورځو کې په کور شوی او د سکول تنخواه مکمل بنده شوی و. خو دی وایي چې همت مې ونه بایلو او د یو ملګري نه مې د هغه رکشا په ډرایورۍ ونیوله.
نو بس که قسم مې نه دیم قسم مې کوو سر دي اوس زما رزق په ما ته راځي. نو بس قسم ته وایه په حلاله روزۍ ګټل کې شرم نشته چې ته اوس شرمېږي قرضه وړې کېږي بل ته لاس نیسې. نو دا غي نه زما ښه خبره ده ده تا ته هر یو کار په مخه راځي چې په هغه کې څه برایي نه وي نو کولی په کار د شرم نه دی په کار.
د پاکستان ورکر فیډریشن نېشنل کوارډینېټر شوکت علي انجم وای چې دوی ډیر کوشش کړي چې د هغه تنانو چې متبادل روزګارونه شروع کړي ډیټا یې معلومه کړي، خو لا هم نه دی توانېدلی. البته داسې تنان ډیر رپورټ شوی چې نوې نوکری یا مزدوري او یا بیا خپل روزګارونه شروع کړي دي.
پاکستان ورکر فیډریشن سره یا حکومتي ادارې سره خو به عادت شمار نه وي، خو دا په زرګونو لکونو جوړیږي. لکه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره کوي یا د مل خبره کوي دا ډیر زیات ورکر چې دنه په دې متاثر دي او هغه متبادل ځان له غریبانان دیاړي یا چې دنه بعض خلک زمیدار کوي بعض خلک سبزی منډو کې چې دنه ټیلی لګي د سبزی. دا یو اهم جز دی چې هغه غریبانان خو ځان له روزګار ګوري.
د احساس ایمرجنسی کیش یا امداد په پورټل یا چې یو څوک ورته د پیسو د مرستې لپاره درخواست ورکول شي ورته د لاکډاون په دوه میاشتو کې د ای پی پی د خبر تر مخه 43 لکه خلکو درخواستونه ورکړي. د وزیر اعظم د سماجی حفاظت او د غربت ختمولو پروګرام خصوصي مرستیال ډاکټر سانیا نشتر د اکتوبر په 8 ویلي چې تر دې د مدوی د احساس ایمرجنسی پروګرام د لاندې د 15 میلیونو خاندانونو نه زیات خلکو سره مرستې کړي. خو دا یوازې د کورونا د لاکډاون نه دي بلکې دغه مرستې د دغه پروګرام د لاندې د تعلیم صحت لنګرخانو او نورو منصوبو په لړ کې هم شوې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 12,113 15,315 او 15,155.
په سوات کې د زراعت او تحقیقاتي مرکز پوهان وایي چې مالکان ډیویژن کې د زیتونو پیداوار مواقع موجود دي، خو زمینداران دې ته پام نه کوي. بلخوا زمینداران دا وایي چې دوی ته د زیتون پیداوار زیاتولو لپاره د حکومت مرستو ضرورت دی. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو زمیدار کوم.
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه، اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي.
2006-07 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه دا تجرباتي طور دا زیتون دا قلمونه لګولي وو. اوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي، ښه کامیاب دي. دلته پسواد کې خډیر دغه دې په خپاسانه کې ځنګلي ډیر زیات دي، ډیر زیات ځنګلي دغه دې د زیتون دي. په کار د چا قلمیان شي نو ډیرو خلکو ته به پیدا ورسي، ډیر قیمتي دغه دې. ما تقریبا 300 بوټي لګولې او نورم دغه هم لګوم. تقریبا دا 300 ونه کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای.
د بریکوټ یو بل تن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وایي چې د مشغلي په توګه کلی کې د خونانو په ونه کې د زیتون بوټي لګولې ول، اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي.
زمونږه حکومت چې ده هغه د خلکو رهنمایي وکي، خلکو له سہولیات ورکي، دا خلکو لا ټریننګ ورکی پراپر. نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دنه په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي. مونږ لبا پیور تیل ملاو شي د خوراک، مونږ لبا اچار ملاو شي، او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ اکسپورت کوو.
پمنګور کې د زراعت او محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستون کې ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور پسرل دی.
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهتري دغه رې د دې چې کم انوایرنمنت کې فرندلی دی، کړي انوایرنمنت دوست ورته وایو، ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سردار ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي. یو کړه دې دغه رې بل زیتون سرته صفا د رزق په قران مجید کې وو پیری راغل دی، ادر انسان د فرار به انتهایی ډیر خدای. نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سوات کې د زیتون کروندګر خامخو کوي، ادر سوات ابو هار لپاره بالکل فټ دی.
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړکی وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي، ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې.
دلته اکسپشن ماشين لګول دی زمیدار مل خونان راوړي، خو پای کې سر چې موږ وګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیره کم را تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار ته. اوس موږ زمیدار ته په دې طرف باندې راغب کوو او آگاهي ول ورکو چې هغه په دې کې بهترین اقسام ولګي پیونکاره کې. موږ سره مرسته کوو، زموږ سره حق قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي.
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو ښه پیداوار لپاره کچري کروندګر نوي بوټي لګوي یا د خونانو په ونو کې پیونکاري کوي، هغه نه وړاندې دي د زراعت او پوهانو په هدایتو عمل وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې د نوي کورونا وایرس تر لومړی پیښو سپتیدو وروسته د څو میاشتو په موده کې کووډ 19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ته ورسیده. په نړۍ کې دا وایرس میلیونه پیښې ثبت شوې دي او تر 1 میلیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغي لرونکي کسان ول. اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د وایرس او ناروغي په اړه څېړنې روانې دي او ساینسپوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکي پرتله په ماشومانو کې د ناروغي د کم شدت څه وجوهات کېدی شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کرونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړي.
انسانانو ته د خپرېدونکو یو شمېر نورو جراثیمو په څیر نوی کرونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خپرېږي، خو پوښتنه دا ده چې کرونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پوښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس داخته کېدو امکان لري او لیو کسې بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 30 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري، خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. له دې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوي دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د مې پر 28مه مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خبرېدای شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقف ته چې ولګي چې هغه سره نورې بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نورې بیماری هم وي، هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سند کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 پاوشا ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې یو څو ماشومان شوي، دوه درې ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشکنه هغې دا معلومه کړه چې یاره دا دي نوره زړه تکلیفونه دا شان ډېر زیات وو. کورونا عمل نه وي لومړی نه.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خل نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساینسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28مه په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومي ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر 30 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر بحثونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نوړي، له ناروغانو د ځان لرې ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي. د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي. له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غیګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.